هندستان له پاکستان غوښتنه کړې د هغو سختریزو وسلولو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یو پوځي اډه د برید مسؤل دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیر اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو شکېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سرمنشي سره په مسکو کې ګوري. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر نن او سبا چین ته ځي چې له خپل چینایي سیال او نورو عالي رتبه چارواکو سره خبرې وکړي.
او سم سباون کاکل د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د طبي پمبو یو فابریکه پرانستل شوه. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فابریکه کې به 200 تن ته د کار زمينه برابر شي. د شغالي خادم په خبره دغه فابریکه 80% مصرف یوې خصوصي کمپنۍ او 10% مصرف د آبادی په نوم موسی چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویل کیږي په مصرف رسولی دي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره یو شمېر افغان پانګوالو هم خپله پانګه له افغانستان څخه ایستلې چې دا کار د ډیرو کسانو د بیروزګارۍ سبب شوی دی. د دغه ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې بیروزګاري د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ شي. ښاغلی قادری زیاته کړه چې د بهرنیو ځواکونو مرسته شوي پیسې په سمه توګه نه دي مصرف شوي او په دغه پیسو بنسټیز کارونه نه دي شوي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د تازه میوو لپاره د سړو خونو جوړولو کار نږدې کړی دی. د دوه خونو د صادراتو د پراختیا مسول میر زمان پوپل ازادي اړیدو ویل چې د دوه سړو خونو په جوړولو سره به د تازه میوو د خرابېدو مخه ونیول شي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. تیر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي د سیاسي جنایي او ډاره چوونکو عناصرو د فشار له امله دومره راولوېده چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې یو سازمان چې مرکزي دفتر په امریکا کې دی کړې ده. سلطان محمد سرور دلته په سټډیو کې سره دی او د دې څرنیز راپور مهم ټکي به وړاندې کړي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځنی ختیځ او ترکیه کې وو، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې بې طرفه پات نه شي او داسې فضا یې رامنځته کړې وه چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. څوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوي دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیې حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمېر خبریالانو، ویبلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیا د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد ګڼي چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلیدلې کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالتیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایګیکیان د فریډم هاوس یوې کارپوهې ازادي راډیو ته داسې وویل:
مونږ
ډیر داسې هیوادونه ولیدل چې له دغه نظر سره پلانجه کې دي چې له هغو مطالبو سره چې د خبرونو په څیر ښکاري خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي. میرمن ایګیکیان زیاتوي چې دغسې وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کېږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغسې خبرونو د برید مخه ونیسي خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس په ریپورت کې راغلي دي چې د روسي حکومت د ننه په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خپرولو د ماشین پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخلې ته چې د پوتین تر ټولو نوې بهرنۍ اتلولي غني واړوله. ریپورت زیاتوي چې روسي چارواکي آنلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کېږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس په ریپورت په 109 هیوادونو کې هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئي آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د ریپورت له مخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوي، پنځو ته یې ازادي راډیو خپرونې لري. د کریمیا د ټاپو وزمې تر څنګ دغه هیوادونه بیلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر وروسته څرګندونو ته په پام سره د حکومت د اوسنۍ ستراتیژۍ په اړه مو یو تفصیلي راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ، وړاندې د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه له یوې نوې پیښې مو خبرو. دا پیښه په فراه ولایت کې رامنځته شوې. د راپورونو له مخې د فراه ولایت په قلقا ولسوالۍ کې د مهتاب په نوم یوه نجلۍ په ډېره بېرحمانه ډول وژل شوې. دغه نجلۍ یوازې دوه لاسونه چې له تنې جدا شوي، د سیمې د خلکو په مرسته موندل شوي دي. په دې اړه له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
کله لاسونه هم لاسونه غوڅوي او انسان خپل د لمړنیو پیړیو بیرحمۍ ته ستنېږي، څومره دردونکي به وي چې دواړه لاسونه دې کلک وتړي او د بنګړیو شرنګ ته دې هم هیڅ پام ونه کړي او د اوږو څخه دې دواړه لاسونه غوڅ کړي. د فراه ولایت د قلیکا ولسوالۍ د اوسیدونکي مهتاب کیسه تر دې هم دردونکې ده او د ځینې انسانانو وحشیګري په ګوته کوي. مهتاب دوه ورځې مخکې د فراه ولایت په قلیکا ولسوالۍ کې خپل د کور څخه ورکه شوې وه او تېر ورځ یوازې دوه لاسونه پیدا شوه. ګمان کېږي چې د مهتاب لاسونه دواړه د ورو څخه په زوره جدا شوې دي. د مهتاب پلار وایي لوری هغه وخت لا درکه شوې چې د ګاونډي کور ته لاړه. د هغې د پلار په خبره ډېره هڅه یې وکړه چې خپل لور پیدا کړي، خو په هغه ورځې ونه موندله.
دختر ګمشي ما پوه شو مهتاب ګمه پشت رفت و سلام مردکه صدا کرد و میگفت دختر تو مده دختر من روزه.
د مهتاب د پلار په خبره یو ورځ وروسته د بل کلي خلکو ورته خبر ورکړ چې د لور دوه لاسونه دي د تور و خارو لاندې په بل کلي کې پیدا شوې دي.
از دغه خاري برمه زنګ خاري کوشکات مشرخ کوشکات اینا رو ورده زیر کرده. اینا رو می خالمچرونو دیده خالمچرونو که دیده بود.
په کوم ځای کې چې د مهتاب د کورنۍ غړي راټول شوي، موږ ته د مرکې اجازه نه راکول کېږي او حتی په دې منځ کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان هم مداخله کوي. د فراه ولایت د جنایي جرایمو عامر عبدالرقیب صافی وایي چې دا قضیه په کلکه څېړي او ټول مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. په دې وروستیو کې دا لومړی فجیح وژنه ده چې ترسره کېږي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوی دي چې هغه باید هم د یو تعداد حقونه برخمن دي دې په خاطر چې بیگونه کس تل عدی تعقیب اندونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایم کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزمنینو سره تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننی پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زای صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی دی په دې باندې وپوهېږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولی. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د پسر دلیل باندې دی نیولی دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی ادنی ونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وی باید ونی ورشي. یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه هغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کیږي کشفی ارگان نه که پولیسی کسان والی دا مکلفیت لیدی چه کورنه پا گیدن که که ایده بخاطر چه پا کورنه که اغا آرامش دو کورنه لمنجه تیلی نیوی که چه ده او کس ده او کورنه او غره ده پولیس لخوانه نیول که گیه ده امنیت لخوانه مکلفیت ده پولیس او ده سنوالی پا مجموع که ده طول و کشفی ارگانو اغا دن داده ده چه باید ده کورنه پا گیدن که که کلا چه او شخص ده او جرم پا تور نیول که گی پولیس او سنوالی مکلفیت لیدی چه ده اغا طول خبری واوری ده دلائل واوری ده اغا یعنی ده دا زمینه مساعده شي چې دغه آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې بندیز ولګي چې د سکوت کی اسناد وړاندې کی د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او ده په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت یو چا سره وی په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمینه مساعده شي چې باید د ثابت کی چې د په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی ده اسن په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه موجودیت من سره نشي کومواله اعلان شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند دا ووري. د سکوت د استفادې حقو کې یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجبر سره د اعتراف دی او کې بیان وکړي. ا ته سره چې د پولیس لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیس او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمنده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کی تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشکره نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي کچیر یو کس نیول کی مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري مثلا یو خارجی کس دلته کابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفی ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه د دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومي کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالی ته سنوالی تحقیق په دې باندې بیا دلایل لټولي کله چې د الزام دلایل لټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمه ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د شخص محکمه باید علني وي بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی اینات لری قاضی و سر شخصی اینات لری دای که یا دغه وکیل مدافع چې د استخدام کرده دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي دای که واشی چې حق دې لري چې در رد د دې په خاطر کله چې قضایی جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسی قضایی تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایی او دغه سنوال باندې قناعت لري کني لري کای ونه لري د قضایی آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایی آیات ورکول کیږي د په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
اوس موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاری پینز چپا
قدرمون اوریدونکو بیا هم اشار اغلاست احمد صاحب د ورستی بشتنی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوی دي
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورانو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي. په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی صلاحیت لري تمدیدو سره، او څلور میاشتې هم دیګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه. ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پې تیر شوي دي ولې د دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده. زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه ادارات او کلینې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي، او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو مالسه.
مخکخه خزي
فهیمه پپل په کندهار شهر کې د اینو مینې په نوم د ویلیسي مدیره ده. هغه 15 کال مخکې د نوي نظام پر اتاک سره په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیر په توګه کار پیل کړ. فهیما پپل 45 کال مخکې د کندهار ښار په دوه مناهي کې زیږیدلې. نوموړي تر 12 ټولګي پورې د کندهار په زینب او زرغونانه په لیسې کې زده کړې کړې، وروسته کابل ته تللې. فهیمې په کابل کې لومړی په زمان خان لیسې کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه، او وروسته یې د پوهنتون په کچه زده کړې پیل کړې. فهیما پپل د وخت د حالاتو د خرابېدو سره د هېواد بهر مهاجر شوه، او تر څو کلونو مهاجرت وروسته بیرته کندهار ته ستنه شوه، او په خپل کور کې انجونو ته زده کړې شروع کړې. هغه وخت چې د طالبانو نظام او د ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی و، خو فهیمې پپل له دغه ډول بندیز سره سره خپل کار ته دوام ورکړ. د طالبانو تر تاګ وروسته د نوي نظام پر اتاک سره فهیما په کندهار کې لومړنۍ ښځه وه چې د عینو په نوم د یوې لیسې د مدیرې په توګه یې کار پیل کړ. نوموړې د دندې د پیل څخه تر اوسه په کورونو ګرځي او انجونې زده کړې ته هڅوي. د فهیمې پپل سره مو د دې د یاد سو او نورو فعالیتونو په اړه د مخکښو ښځو په پروګرام کې مرکه کړې. فهیمې پپل، د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام ته راغلاست.
شکر ژوندې اوس.
مخکې تر دې چې تاسو د دې نوي نظام پر اتلو سره د یوې لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړي، ویل کېږي چې د طالبانو په نظام کې مو هم دلته په کندهار کې په کور کې انجونو ته زده کړې ورکولې.
بله، وکړي تقریبا تر شل نفر پورې، اتلس شل نفر پورې کې رسېدل. انجینیر لوکان ما قرآن شریف درس ورکوي، یا په څنګ کې مې ریاضي مضمون هم درس ورکوي، پښتو هم درس ورکوي. شاګردان ته چې هغه د اوه کالو څخه بیا تر دولس کال پورې دغه سن کې وو.
څرنګه تاسې هغه وخت چې د انجونو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلې و، څرنګه توانېدلاست چې په دغسې پروګرام کې انجونې خپل کور ته راوغواړي او هغو ته زده کړې ورکړي؟
چې قرآن شریف درس ورکوي، د کورونا د نږدې کورونا بیا خبر و چې زه دوی بل معلم صاحب نوم خبر دی، اکثر خپل اولادونه اوسه او د قرآن شریف لپاره ګرد را لېږل. دا په څنګ کې بیا اکثر فامیلونه بیا خوشاله پدې چې قرآن شریف هم یو باید ول پښتو درس هم سره وای، ریاضي نو ما مخه کار کوي چې هم پښتو درس وایم، ریاضي سره کاله مې قرآن شریف درس وایي.
د نظام په بدلېدو سره تاسو په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ، هغه وخت د اوس حالت سره څنګه پرتله کوي؟
ډیر فرق دی. غلط زب کسر تکم چې اول دوار د مدیریت پز مدیریت پز مار په سم دا نو نه سته دلته په ګرد او تا کې یو کوچنی چوکي یو چوکي د لوده او یو نصیب په پلاس کې پرچا ورو په اداره کې چې په او بل د اتا تور تختیا نه وي چې دروازه مالیم دروازه پیښ کړه، دروازه پر شابه به شاګرد ته شنه نشته کول. اوس بیخي ډیر په مخ لاړ، ډیر مجهز لابراتوار سه، اوس مجهز کتابخانې سه، هغه وخت او استادان، هغه وخت استادانو ظرفیتونه نه وو. اکثر ما د نم سم شاګرد بیرته شاګرد بیرته د مالیم پیسې مقرر کړې، ولی مجبوریت و نه و. اوس بیخي فعلاً بیخي خوشاله یم، بیخي راضی یم. په کندهار کې اکثرات لیسانس استادان دي، 14 پاس دي، 12 پاس بیخي په هر مکتب کې لږ دي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی مور ته، خصوصا د اونا سبقه چې موږ دوه شاګردان استادان مسلکي پیدا کړلې چې هغه د لیسانس په کچه یا د 14 پاس په کچه درس ویلې.
د عینو لیسې څخه، هغه لیسې چې تاسو دلته پکې مدیر یاست، د دې لیسې څخه په تیرو ډېر لسو څولس کلونو کې پلسکونه داسې نجونې فارغ شوې چې هغوی اوس یا ډاکټرانې دي، یا قابلګانې دي، یا نورې دندې لري. د غوی سره ستاسو تماس ته غوی کله کله پښتنه کوي
بلې د غو سره په تماس کې هر وخت ټلیفون کوي او ډیر خوشاله دي د خپل زده کړو څخه د ولزم پرته ځکه چې ډیر د شروع څخه یو ماده کار وکړي چې هر استاد ما د استاد پیسې نه مقرر نه ما پکې نه کول سوچ ما نه پیژندل سوچ دی تحصیلي درجه ماته نه معلومه ده ریاست خو به معرفي کړم نه منل نو هغه استادان په سده ګلچین میټولول یو څوک چې په پیژندل هغه می تشویق کول چې راسي اوس پیلن دوه استادان په دام چې درته چې لري چې هغه د پانتون استاد یې اما همکاري سره کې راځي چې شاګردان ته درس ورکړي نو دغه شاګردان چې پیغه سي دا په دې افتخار کوم چې دغه شاګردان می جمعیت ته تقدیم کړی چې هغه اوس پیلن اول نمره دوه نمره چې په شریعت فاکولټیز پیغه سي چې پیلن استاد یو ځپې ځکه یا په ټیپ کې ملالي پانتون کې خپل دولتي ټیپ کې چې هغه اول دوه درېم په تقریبا پښپور نیمه ماسلین کې دوی اول دوه درجه اخی نو دا زما پر د اتحاد دی او د سلار وخت په تماس کې او د تماس لرس
د سویل کې چې تاسو کور په کور ګرځي او انجنیر اتوي چې زده کړی وکړي دا کار څنګه کوي
اکثرا د دوستانو کور ته چې زو یا داس نږدې هم څنګه تور غلیم په بازي ما فلو کې په بازي کې ما خوندې مې تشویق کړی دا چې خپل اولادونه مکتب ته راوړي او دوی درس وایي نو د دې سره خبرو کوم مکتب هغه فائدې ورته وایي د تاسو د بیسوادي او د بیسوادي باره خبرو کوم چې څوک چې بیسوادي څنګه هغه څوک چې بیسوادي هغه نه دا چې واز اتمن کارو کې د باندې د کورنۍ چارو کې هغه په درد خوري کواده سي د سګني په کور کې د پدار خو تحصیل کړی دا اولادو پر روزنه کې د شپدار خو چاندي چې بیسواده باندې هغه څه کولای شي اولادونه تربیه کړي
ولی سیاست نه اسراغلی کدی سی په دې ډیر لسوڅور لسکلو کې البته په دانیو نظام کې تاسو د امکانات هم برابر سوي وي
چې وخت ورته د سیاست سره مې علاقه نه ګرځي په شروع کې ډیر یې بخښو دوستانو چې پارلمان ته ځان کاندید ک بیا د ولایت شورا او د شهر علاقه مې صرف سم د معلمي سره علاقه او چې وګورم چې د وطن اولادونو په شکه کوم ورس
د کندهار بهر کدی سی د ځین خلکو لپاره دا یو سوال وي چې په کندهار کې د شوز لپاره کار کول څنګه دي تاسو خپل تجربه څنګه وایس
چې موهیت دا موهیت بعض وخت دغه د چې وس په حساب هغه د پخوا رسم او رواج اوس سوي چې به خیر په اسلام کې داخل شوی دی اسلام یو جزء بولی چې دا ګناله چې شزه ووزي یا شزه کار کوي ته د امي ورزلي او کلام چې شزه په لاس کې نسی ناروا دي په داسې حال کې چې خدای تعالی په شزه په نانه یو ځای علم فرض کړی دی دا د موهیت دغه موهیت چې دغه شرایط چې شزه باید نارینه سره څنګه کار وکړي په تعالی ویلي چې باید شزه نارینه د وړي علم کې چې علم کې باید علم د نور په درد وخري نور وکول شي نور ته د علم ور انتقال کې ضرور دي چې باید شزه هم درس وایي
د ورستی پښتنې په توګه هله متصده
هله مدا چې موږ اول په وطن کې سول راسي امنیت راسي د خیر او بل مدا غیله ده چې موږ د وطن ټول خوندې لکورونه ترون سره څنګه پر څنګه کار وکي او هغه ټول اني به سواد دي څونه لرو ټول وطن کې ټول خوندې به سواد دي او کول څه خپل وطن شي خپل
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو